يك ساته
ډیره زیاته مننه سحر له وال دوستانو د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د افغانستان د دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاوره کې د افغانستان په خاوره کې کوم ډول پوزی فعالیتونه تر سره کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې اسلام آباد سره په ګډه د تورستانو پر لیست او د تورستي ګواښونو پر وړاندې کار وکړي. خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه. په هند کې د افغانستان سفیر وی پاکستان ته پکار ده چې د تروریزم پر ضد جدي او رښتینی مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي او متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ د سوریې د النصر جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څانګه ده دوه مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د خبرونو تفصیل. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. خو نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای دی په هغه ډول چې اړتیا یې ده د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. ابدالي له هندي ورځپاڼې اے این آی سره د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان باید په داسې ډول دا مبارزه پر مخ یوسي چې د تروریستانو ترمنځ توپیر پکې ونه کړي او نه هم تروریزم د سیاسي لاسته راوړنو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. ابدالي زیاتوي کله چې د تروریزم پر وړاندې جګړه یادیږي نو باور دا دی چې د پاکستان په ګډون ټول پکې شامل دي. نو پاکستان باید په دې لاره کې دوه مخې چلند ونه کړي. راپورونه ښیي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. حسین خاوري د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او بیا وژلو تور ونیول شو. نوموړی دا کړی دی چې د دې پیښې پر مهال 19 کلنو چې په هغو صورت کې د جرم د ثابتېدو وروسته حد اکثر 19 کاله بند درلود. خو اوس د دې قضیې د څېړونکو په یو رپورټ کې راغلی چې خاوري د ماریا د وژلو پر مهال لږ تر لږه 22 کلن و. ماریا د پناه غوښتونکو سره په داوطلبانه ډول مرسته کوله او پلار یې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون یو حقوقي سلاحکار و. نوموړی د تیر کال د اکتوبر په 16مه تیری جنسي وروسته وشل شوه. حسین خاوري چې په دې کړنې تورن دی په 2015 کال کې د بې سرپرسته ماشوم په نامه جرمني ته رسېدلی و. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د زمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړي دي چې دوی ګټلې دي، یوه یې بایللې ده. افغانستان له زمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټوله 15 ورځنۍ لوبې کوي. که چیرته نننۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به خپله کړي. خو که چیرته زمبابوې افغان لوبډله ماته کړه د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي او پنځمه لوبه به بیا ټاکونکي یا فاینل وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت او د حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د دې هیواد د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو فرصت درک کړي. د مستورا پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرو تر پیلېدو دمخه دا څرګندونې وکړي او د سولې خبرو لپاره ورغلیو ډلو باندې غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي.
We were just discussing with the special envoy that it is
they were among the zangdio plavius rabahas wakar che osi waqt ra rasidale de zana po hegam da ba de we rikhtuni mafiqe la para munasib waqt wi aw kasanga kho haga waqt de che khabari bayt pal shi zaka urban shwe de aw do ham osi o fursat barabar shwe che bayt gata tri waqhistal shi. د سوریې د سوری خبرې تر لسمیاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا او روسیې په ګډون د نورو هیوادونو ډیپلوماټان هم برخه لري. متحده ایالاتو د پنځشنبې پر د سوریې د انصر جبهه د سوریې د انصر جبهه وسلوالې ډلې چې د القاعده څنګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لس کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت وی دا دوه کسان لیاد نظمی صالح خلیل او بسام احمد الحسری نومیږي. د امریکای چارواکو په وینا صالح خلیل د انصر جبهه دریم درجه قومندان دی او احمد الحسری بیا د دې ډلې او القاعده ترمنځ د تماس سړی او د سوریې د ادور سیمې مسؤل دی. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت وی دا دواړه د انصر جبهه خونړي وسلوالې ډلې کلک ملاتړ دي. د یادې وسلوالې ډلې پر دې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو هم بندیزونه لګولي دي. په دې بندیزونو کې د یادو اشخاصو د پانګو کنګلول په نړیواله سطحه د هغوی پر سفر بندیزونه او په نړیوال مالی سیستم کې د هغوی د فعالیت بندیدل شامل دي. د سرې میاشتې نړیوالې ادارې پرون وویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندلې دي. په دې جسدونو کې د دیارلسو کډوالو مړي هم شامل دي چې په یو کانتینر کې د سابندې له امله مړه شوي دي. سرې میاشتې ادارې ویلي له یاد کانتینر څخه شپږ پنځوس کډوال ژوندي ویستل شوي چې سخت او سرسري ټپونه لري. بل لور ته د لیبیا په بله ساحلي سیمه کې هم د څوارلسو کډوالو جسدونه له سمندر څخه ویستل شوي دي. لیبیا د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د قاچاق کیدونکو کډوالو د لیږد اساسي لاره بلل کیږي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي فرمان کې به د کډوالو ډلیز استل او د پوز کارول شامل نه وي. دا څرګندونې د کلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د امریکا او د هغه د جنوبي ګاونډي ترمنځ د کډوالو په اړه راپورته شوی جنجال کم کړي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د مکسیکو د وګړو ایستلو پریکړې د دې هیواد وګړي په غوسه کړي دي. کلی په مکسیکو سیټي کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال تکرار کړ چې خلک به په ډله ییزه ډول نه ویستل کیږي او د کډوالو د عملیاتو په برخه کې به پوځي ځواکونه نه کارول کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي هیواد ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پوځي فعالیت وکړي.
د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو لپاره خپل عملیات هر چی ته تهدیدات دی وغځوو.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې اسلام آباد سره په ګډه د تروریستانو پر لیست او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د لخکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي له ناامنۍ او سخت شکایت لري.
دغه دیوال دی د برنجي وی ګورو که د مرمۍ تر وتلې دی ګوره هغه د تنو کایمه چې دی خاطر څو دوارې به تخپل وي.
او د عراق په زوایي د داعش ډلې څخه د موسل خار هوایي ډګر نیولې دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. د دفاع وزارت چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل خاورې دفاع په خپل وکړي. تر دې وړاندې د چین چارواکو هم هغه راپورونه رد کړي چې وایي د چین پوځي وسایط د افغانستان په خاوره کې دننه غزمې کوي. جزئیات د فریبا ظاهر پر ریپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپلې جغرافیه ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه ته خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایطو د غزمې په اړه راپورونه خپره سوه. د منځنۍ آسیا قفقاز په نوم یو تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپل وی پاڼه په یو راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې غزمې کوي. د غرض ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی و، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنوش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیڅ چاته د منطقي هوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخله د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کی. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته، او دا د مونږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چی سره تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین ګوکیانګ هم په خپل میاشتنی خبري غونډه کې په افغانستان کې د نننه د چین د پوځي وسایتو د غزمې خبره رد کړې و، خو هغه ویلي و چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. شغلی رین ویلي چې دا پوځي عملیات د افغانستان او چین د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا په ګډ سرحد کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا په مقصد او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزه همکاري د موافقه په چوکاټ کې تر سره کیږي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت د هم نمنی چې کوم ځنګړي هواد سره دی پر پوله ګټ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنشوي د سیمې ټول هغه هیوادونو چې له تروریزم څخه زیانمن شوي او یا خطر احساسوي په خپل هیوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
د تروریستانو په مقابل کې خپل ظرفیت کارو، او موږ د ټولو هغه هیوادونو چې افغانستان سره ګاونډي دي خواهش کوو چې دوی هم په خپل هیواد کې د تروریستانو په مقابل خپل ټول ظرفیت او امکانات وکاروي چې په منطقه کې د تروریزم ټغر ټول شي. تر اوسه د افغانستان او نورو هیوادو په منطقه کې قرار لري تقسی او عملیات رامنځته شوی نه دی.
دا څرګندونی داسې محل سوی چې د فبروري پر 22مه نیټه د هند او چین چارواکو له افغان حکومت څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې چینایي لوری په دې باور دی چې په افغانستان کې یو شمېر طالبان سختري زده، خو یو شمېر د دوی په وینا کولای شي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره کار وکړي. د جوی شانکار په خبره هند او چین پر دې بحث کړی چې څنګه کولای شي په افغانستان کې لپاره مختاق او د سولې بهیر په پیوړی کې دوه کې همکاري وکړي. چین اندیشنه لري چې د افغانستان د نامنۍ لمن د هغه واده سینکیانګ ایالتونه غزيږي او هلته د افراطي ډلو د نفوذ بایس نسی. سینکیانګ د چین هغه نامنۍ ایالت دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره ګډه پوله لري او اویغور مسلمانان پکې اوسېږي. په دې وروستیو کلونو کې د اویغور وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سلګونه کسان وژل شوی دي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ گاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکوي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت تیار دی چې له اسلام آباد سره په ګډه د تروریستانو پر لیست او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. د دې وزارت وان شوکیب مستغنی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یو خبری ناشتې ته ویل چې په دې برخه کې یو دریمګړی هیواد باید د افغانستان او پاکستان اقدامات وڅاري. د چارو پوهانو ای دا به د دوړو هیوادونو ترمنس د تروریزم پر ضد د همکاریو پیلاموي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت چمتو دی چې د تروریستانو پر لیستونو او د تروریستي ګواښونو په اړه له اسلام آباد سره ګډ بحث او ګډ اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشتې ته وویل یو دریم هیواد ته هم ضرورت شته چې په دې برخه کې د دواړو حکومتونو اقدامات وسهري.
افغانستان آماده است با جانب پاکستان مشترکاً
دو بل افغان حکومت چمتو دی چیل پاکستان سره په ګډه پر لیستونو او د دواړو لورو په اندېښنو مسؤلانه بس او اقدام وکړي او یو درېمګړی هېواد د دواړو لورو اجرات وسهري
دو کشور نظارت نماید.
ښاغلي مستغني ټینګار وکړ چې که د افغانستان د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی ادامه ومومي افغان حکومت به په تروریستانو او د هغوی پر ملاتړو د ملګرو ملتو د سازمان له لارې د بندیزونو د لګولو هڅې وکړي. درې ورځې مخکې افغان حکومت د 22 تروریستي مرکزونو او د حقانی د شبکې او یو شمېر نورو تروریستي ډلو په شمول د طالبانو د 50 مشرانو لیست پاکستان ته وسپاره. په دغه لیست کې له پاکستانه غوښتل شوي چې د طالبانو په لیست کې د شاملو نورو تروریستي ډلو مشران دې ونیسي او افغانستان ته دې وسپاري. ښاغلي مستغني هیله وښوده چې پاکستان ژر تر ژره په دې برخه کې اقدام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې پاکستان د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو راکټي بریدونه کړي او سربیره پر دې د تورخم دروازه هم تړلې ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي دغه اقدامات کیدای شي چې له تروریزم سره د مبارزې په لاره کې د دواړو لورو د همکاریو پیل ووسي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا د تروریزم پر ضد او هغه معضلې چې زموږ او پاکستان ترمنځ دي کیدای شي چې ښه پیل وي که دا پروسه پیل شي په رښتینی ډول هغه اشخاص چې د دواړو ته د تشویش وړ دي یو بل ته وسپاري او امریکا متحده ایالات د دې پروسې نظارت وکړي د فکر کوم یو ښه پیل دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ډېر ځله پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ او تمویلولو تورن کړی چې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. د هلمند د مرکز لشکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي له ناامنیو شکایت کوي. اووه میاشتې کېږي چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د هلمند چارواکي د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي خو لا نه دي پیل شوي. زموږ همکار د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی. هغه ته د سیمې خلکو د هغو سړو مرمیو څخه شکایت کړی چې د جنگ دواړه غاړې یو پر بل فیروي او په ملکی کورونو لګیږي. تفصیل د محمد الیاس دایی په رپورټ کې ورو.
د چانجیر سړک ته نږدې اکثره کورونه په سنگرونو بدل شوي دي. په سیمه کې د سرتیرو او هموي ټانګونو پرته بل څه نه تر سترګو کیږي. د درېمې امنیتي حوزې څخه د مرجې د تیریدونکي سړک په منځ کې وسلوالو دیوال وهلی دی او هره شیبه د عمومي سړک پر امنیتي پوسته د ښکاري ټوپک ډزې کوي. دغه کورونو اوسیدونکي چې په سنګرونو بدل شوي دي په نږدې نورو کورونو کې اړولي دي او هره شیبه د دې انتظار کوي چې امن راسي او بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. د درېمې امنیتی او زیاروند د بولان یو وسیدونکو حاجی نعمت الله دلته دروان وزیت پاړه داسې کیسه کوي:
سار د خواسه خو یو څوک موږ پر د سړک باندې پیدا کیږي، نور د سړکان باندې ته ویني څوک لا نسته باندې، او د مازدیګر د منظور سر سړک خپل تر کوره کده یو څوک کوره محدود چې دلته پاته یا خپل تر کوره ځان رسي بالا چکه غار جوړ کړی دی کی یو موزه جوړه کړی دی کی یو جرخانه لري بس پاغي کې پټ دی، نور ګرد شپه دلته جنگ جریان لري. دغه طرفګر د طالبان دي دا وخت سرایو شابه دغه ول سرایو کې اسکر نشته، نور داسلار بند ده،
هوا سړه ده، کاروبار نسته، دکانونه تړلی دي او د خال خال ډزو پرته خورا خاموشي خپره ده. د دغه حوزې اوسیدونکي د جنگ د دواړو غاړو لخوا د پیر کېدونکو او سړو مرمیو څخه شکایت کوي. سلطانه چې د نامنیو او جګړو له امله د ګرمسیر ولسوالۍ نه د لشکرګاه ښار درېمې امنیتي او زی بولان ته راکډه شوې ده وایي د سړو مرمیو له امله د کور دوه ماشومان سخت ټپیان شوي دي او د مرمیو له ویرې تمام ورځ په خونو کې تیروي.
همداسې مرمۍ نه راځي ورور، داسې مرمۍ د سرا کې مو بسلي په سرا په دغه کې په دیوالو کې دغه دیوال دی د برنجې وې ګوروغه د مرمۍ تروتلې د ګوره هغه د تنو کایما چې دی خاطر سو دوارې به تخپل وي دا اگر د هغه د غسکرم و چې پر د ازیدا کوچنیان و بي سو د واره دا د کور مخ ته ناس او د خو مرمۍ راغله د یو په د سر کې و مشتل تر دی خو ووتل د دابل په نس کې و مشتل انجلی و د زده و کال انجلی ته دالک ته درو کال و د دغه انجلی ته په دغه نس کې چې و مشتل نو نیم سات ما ځکه دا من چنسته مو ور وستل نو هغه مسلمانانو کور ودان ډیر مرسته
شفاق او شفاق دوهم عملیات تر سره سوی دی چې د کتونکو په نظر معلومه نتیجه نه لري. شپږ میاشتې کېږي چې حکومت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي چې لا نه دي پیل شوي. د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د دې ولایت جګړه په ټانګونو او عملیاتو نه ګټل کېږي. دای خبرو عوامه په هویته ترجیح ورکوي. کارمن وای د وسلوالو سره د خبري روان دي او نتیجه هم ورکړی ده.
دا جنگ چې سور دي تصادفي نه دي سور څه دا ارڅ چې دلته په استلا باندې د هغه فشار د حالت راوتی دي دا دغه حل زلو نتیجه ده چې دغه حل زلو رنگ راوړی دي او زه تشتې اطمینان درکوم چې تر توپ او تر ټانک دغه بهترینه وسیله ده. د دې وسیلې څخه به زه نور هم ډیر کار اخلم او زه به بالکل د خپل ټول افغانان خاصتا په هلمند کې د هلمند په مخالفینو په سپوپو کې پارت پارت به دې کنه کوم یا به ما کنه کی
د لشکرګا لمنځ هم هر شیبه د لوی لوی توپونو پیرونه کیږي او د جنگ په لومړیو کرښو کې د سرتیرو سره مرسته کوي چې د لشکرګا شار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو په ضد جنگیږي. کتونکو وای د ورځې په تیرېدو سره د عملیاتو فرصتونه او د ژمي موسم د لاسه وځي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان هوایي ځواکونه به تر 2020 میلادي کال خود کفا شي. خاغلی غنی د پنځشنبه پر شپه کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د یو شمیر افسرانو د فراغت په مراسمو کې ویل چې یو پلان یې ترتیب کړی او کوشش کیږي چې د وسلوالو ځواکونو تلفات لږ تر لږه راټیټ کړی شي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي چې د حکومت د مشرانو ژمنې د باور وړ نه دي. سباون کاکړ په رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي څلور کلن پلان ترتیب شوی چې له مخې به افغان هوایي ځواکونه تر 2020 میلادي کال پورې خودکفا او تلفات به هم ډیر کم شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 300 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د وسلوالو ځواکونو پر پیاوړتیا تمرکز لري او د دغو ځواکونو پیاوړتیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست.
هغه څه چې موږ ته اهمیت لري د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د څلور کلن پلان ترتیب او وروستی شوی زموږ هوایي ځواکونه فعال شوي او تر 2020 کال به له هر پلوه بشپړ شي.
تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شي.
شغلی غنی زیاته کړه په داسې حال کې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وضعیت مبهم و. خو د هغه په خبره د وسلوال مخالفینو سره مبارزه په ښه ډول پر مخ وړې ده. د امنیت د ټینګښت او د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو مسؤلیت په 2014 میلادي کال کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د افغان چارواکو په خبره تر هغه وروسته افغان امنیتي ځواکونو وکړای شول چې وسلوال مخالفین ته درانه تلفات واړوي. خو دوی تاییدوي چې ستونزې او ګواښونه اوس هم موجود دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري وایي چې اوس مهال افغان هوایي ځواکونه 9 فعاله الوتکې لري او د امریکا متحده ایالاتو او هند هم په تیر میلادي کال کې 4 نور جنگي الوتکې ورکړې. د اداري فساد شتون پر رهبری کې ضعف د پوځي تجهیزاتو کموالی او داسې نور د پوځي کارپوهانو په خبره د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جدي ستونزې دي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل هغه الوتکې چې اوس مهال د افغان هوایي ځواکونو په واک کې دي ټیټه پوځي وړتیا لري. دی وایي باور نه لري چې په دریو کلونو کې به افغان هوایي ځواک خودکفایي ته ورسیږي.
د غالوتکه چې اوس مونږ لرو او وایو چې خودکفا کیږو یو خیال دی. د غالوتکه چې اوس لرو ورتیا نه لري. مونږ باور نه لرو چې زمونږ هوایی ځواک دی د سیمه په کچه شی او له هواد څخه دفاع وکړي.
افغانستان دفاع
وکړه. د ښاغلی مرخیل په خبره د حکومت مشران تل ژمنې کوي، خو د ده په خبره پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. هغه وایي کله چې ولسمشر کندوز سفر وکړ او له خلکو سره ژمنه وکړه چې په یو میاشت کې به وسلوال طالبان په یاد ولایت کې وځپي، خو اوس هم د ښاغلی مرخیل په خبره د ښار په شاوخوا کې وسلوال طالبان حضور لري. نوموړي زیاته کړه اجرایي رئیس هم څه موده وړاندې هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې له خلکو سره د امنیت د ټینګښت ژمنه وکړه، خو دی وایي چې په هغه ولایت کې وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره د خرابېدو په حال کې دی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو او د بیان د ازادي مدافع ډلې وای د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې د بیان ازادي او رسنۍ له سختو ننګونو او خندونو سره مخ دي، خو ځینو حکومتونو په دې ورستیو کې لږ څه آسانتیا وراوړې دي. په دې ډله کې بیا یوازې په ازبکستان کې د رهبرۍ تر نوي کېدو وروسته یو څه هیلې رامنځته شوې دي. رسنۍ اوس یو څه اندازه ازادي ترلاسه کړې چې کولی شي په ځینو ټولنیزو او اقتصادي مسایلو انتقادونه مطرح کړي. سفیولا ستنگزی په دیړه ریپورت لري.
په ازبکستان کې چې ولسمشریه تازه د شوکت میرزیایف په غاړه شوې، د پانګونې اقتصادي پرمختګ او رسنیو په وړاندې ځینې په ګوتو شمار اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په دوره کې د بیان د ازادۍ تر ټولو زیات ځپونکی هیواد بلل کېده. د ازادۍ رادیو د ازبکي څنګه خبريال سراج الدین وایي د شوکت میرزیایف په دوره کې د بیان ازادۍ وضعیت ښه شوې ده.
امروز رسانه‌های مطبوعاتي ازبکستان خصوص رسانه‌های دیجیتال یعنی اینترنتی
اوس وخت په ازبکستان کې رسنې په خاصه توګه دیجیتال رسنې ټولنیز او اقتصادي مسائل په آزاد او واضح توګه بیانولای شي، خو سیاسي مسائل، سیاسي بندیان او بشري حقوقو برخو باندې لا هم خبري نشي کولای.
حقوق بشر مطرح نمیکنند.
سراج الدین که څه هم د میرزیایف دوره لکسخه بولی، خو د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف دوره د خبرلانو او بیان ازادۍ لپاره یو غلي کوونکی او ځپونکی دوره یادوي. د ازبکستان حکومت په دې وروستیو که زینی هغه خبر اعلان خوشی کړل چې د اسلام کریموف په دوره کې بندیان شوی وو. د اریکیا آزادۍ ورځپاڼې مدیر مسول محمد بیگ جان چې 13 کاله بندي وو تیر چهارشنبه خلاص شو. هغه آزادۍ رډیو ته وویل چې د بند موده بشپړه شو او له زندانه خوشی شو. محمد بیگ د یو نړیوال خبریال په توګه د بند تر ټولو زیاته موده تیر کړې او اوس 35 کاله عمر لري. تر دې وړاندې رستم عثمانوف هم چې یو سیاسي بندي و له زیاتې مودې بند وروسته تېره اونۍ خوشي کړی شو. سمندر قوقانوف له 30 کاله بند وروسته تېر نومبر خوشي شو، خو د ازبکستان په ګاونډ ترکمنستان کې لا هم حالت پخوانی دی. د ازادي راډیو د ترکمنستان د برخې خبریال خدای بردی الاشوف په دې وروستیو کې له زندانه خوشي شو. هغه په یوه پلمه زندان ته لوېدلی و او 2.5 میاشتې پرې تېرې شوې. د ازادي راډیو د ترکمني څانګې مشر فاروخ یوسفوف وویل د خبریال الاشوف له خوشي کېدو هر کله یو کړ، خدا په دې معنی نه ده چې په ترکمنستان کې د بیان ازادي خښوي، بلکې په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته. هلته آزادې ورځپاڼې، ټلویزیوني شبکې او رسنۍ نشته. البته زموږ د خبریال او د هغه د مور خوشی کېدل یو مثبت ګام دی او موږ ترې هرکلی کوو، خو په تاسف سره چې هیڅ دلیل نه دی موجود چې ووایو په ترکمنستان کې د بیان ازادي موجوده ده. د ازادي راډیو خبریال خدای بردی د یو ډول تنباکو د استعمال په خاطر چې معمولي دي بندي شوی وو. وازی خدای بردین نه ده. د ازادي رادیو بل خبريال سفر محمد نفس کولوف اوس هم په زندان کې ده او تیر نوومبر روفشان یاز محمدوف چې هغه هم ازادي رادیو ته کار کوي بند ته د اچولو غواخورته شوی وو. لدی ټول سره سره د ازادي رادیو عمومي رئیس توماس کینت د خدای بردی له خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نفس کولوف په بندي پاتې کېدو خپل جوړه اندېښنه وښوده. دی وایي د ترکمنستان حکومت اوس یو موقع لري چې د سفر محمد په خوشی کولو سره خپل هغه غیر عادلانه کمپاین ختم کړي چې د خپلواک ژورنالیزم پر ضد پیل کړی دی. ترکمنستان د بیپولی خبریالانو د سازمان لخوا د 130 هیوادونو ترمنځ 178 مقام لري، یعنی له دریو هغو هیوادونو دی چې د بیان ازادي تر ټولو زیاته پکې ځپل شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
د ازادي رادیو د اکثرو اوریدونکو پیغامونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه لانجې په اړه دی. محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل سمس کې وایي طالبان د نور له جنګ لاس واخلي او د سولې د پروسې سره دی یو ځای شي او د پاکستان خبرو باندې دی نه غولېږي. اصلا جهاد په پاکستان کې روان دی. شمسیا شهیدزی میدان وردګ څخه لیکي چې پاکستان چې په افغانستان تور لګوي چې د شاهباز قلندر په زیارت حمله د افغانستان له خاورې پلان شوی اوس چې په تورخم بند دی نو په لاهور کې حمله څوک ترسره کوي. عزیز الرحمن له ننګرهار څخه وایي پاکستانی عوام دې په دې پوه شي چې په پاکستان کې روانې چاودنې د همدې هیواد د استخباراتو لخوا د عوامو خلاف تنظیمیږي. او بصیر هلمن له کابله لیکي چې پاکستان باید د خپل ژمنې سره سم د افغانستان سره ټولې تړلې لارې پرانیزي. په عین حال کې قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې اشرف غنی باید افغان عسکرو ته امر وکړي چې د پاکستان د برید په مقابل کې ورته اقدام وکړي. د دې خبرونه نیمه تر رسیدلې او په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. خو اوس پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو لنډیسته. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو پاکستان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خپله دې په جدي او رښتینی ډول د تروریزم په خلاف مبارزه وکړي. راپورونه وایي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دمستورا د سوریې پر حکومت او وسلوالو غږ کړی چې د سولې له فرصت څخه استفاده وکړي او د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره په خپلو کې خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې پر ورځ د سوریې د النصح جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څنګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. او د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون وویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدل شي. دوستانو د خپرونې پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زه عباد الله ننځي یو ځل بیا د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوچو پړکیم. ځوانان د یوې ټولنې او هیواد بنسټیز قشر دی، خو آیا په افغانستان کې هم همداسې ده؟ په وروستیو کلونو کې له نورو ستونزو سره سره یوه ستره ستونزه چې تر بل هر وخت دا مهال افغان ځوانان زیات ورسره مخ دي، هغه په هیواد کې بیروزګاري او د کار نشتوالی دی. دا ستونزه د دې لامل ګرځېدلې چې ځوانان مو هیواد پریږدي او د یو نامعلوم برخلیک پر لوري پردویو هیوادونو ته مخه کړي. هیوادوال په دې باور دی چې د کاري فرصتونو نشتون نه یوازې د ځوانانو د مهاجرتونو ډیریدو بلکې له وسلوالو مخالفینو سره یې د یوځای کېدو سبب هم ګرځي. سره له دې چې افغان چارواکو په سرحد سره ځوانانو ته وعدې ورکړي او دوی ته یې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د ځینو پالیسیو او پلانونو یادونه کړې، خو د ځوانانو په خبره په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نه دی راغلی، بلکې له پخوای وضعیت نور هم خراب شوی دی. که څه هم په وروستیو کې د ځوانانو د بیکارۍ د کچې په اړه ارقام نه دي وړاندې شوي، خو د تیرو کلونو د شمیرو له مخې د افغانستان نږدې 40% کاري قوه مناسبې دندې نه لري. په تازګۍ کې د افغانستان کابینې 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. دا چې دغه کال به رښتیا هم د ځوانانو د کار کال وي په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي محمد ایمال دوستیار، سیاسي او مدني فعال، شیردل پاتسون د تخار د یوالي کاروان غړی، او عبدالمتین احساس مدني فعال او ژورنالیست. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی. دوستیار صاحب، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، افغان حکومت 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. څه فکر کوئ په روان کال کې د ځوانانو لپاره شویو کارونو ته په کتو راتلونکي کال به څه ډول وي ستاسو په اند باندې؟ رښتیا هم حکومت کولی شي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته هنانځی صاحب د میز ګډونوالو ته. ګران وروره، خبره دا ده چې د کوم کارونه چې ترسره کیږي د حکومت د خوا دا په یو ډول باندې تر اوسه پورې زما په اند شعاري کارونه دي چې ترسره سوي دي. اوس هم چې کله دوی دا شعار ورکوي چې 1996 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره د کار کال دی، دا کال زه فکر کوم یوازې افغانستان د کار کال نه دی نومولی، دا تاجکستان هم د کار کال نومولی دی. د تاجکستان سره ما بلوز تلویزیون کاته د هغې ولسمشر ناست او ټولو ځوانانو دغه څخه مننه کوه. په دې هیله یم چې ورځ داسې یو ولسمشر موږ هم ولرو چې دغه هر وخت چې کال څه چې زه ټول عمر د ځوانانو لپاره د کار لپاره وټاکي، لکه څنګه چې اوس هم ځوانان دغه ټول ځوانان چې کار کوي همدا اوس. خو متاسفانه د حکومت کارونه تر اوسه پورې ټول شعاري کارونه دي، تر اوسه پورې عملي جنبه نه لري. خو بیا هم دغه کال موږ په نیک فعال سره نیسو او هیله ده چې دغه کال زموږ لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي او راقین د کار کال سي او ټول افغان ځوانان د دې په ځای چې خارج ته مخه کي، یا د مخالفینو ډلو سره ورسره سي، یا د نورو لاس پوڅي سي، او یا هم دوی راسي بیرته د نورو ډلو ټپلو سره لاس یو کی او د افغانستان د ورانولو لپاره زه فکر کوم چې رادیسی لاس سره یو کو، ملي وحدت سره جوړ کو. لکه څنګه چې الحمدلله اوس هم افغانان ملي وحدت لري، خو بیا هم دغه ځوانان دیم لاس سره یو کی او افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي. خو اوس هم لکه څنګه چې لیدل کیږي متاسفانه زموږ د ځوانانو څخه داسې خاصه ګټه لکه څنګه چې باید واخیستل شي نه اخیستل کیږي. په دې هیواد کې هغه نادر ځوانان موږ لرو چې د سیمې هیوادونه نه لري. نادرتوب یې په دې کې دی چې دوی د تقریبا 65% او 70% البته د دې هیواد وګړي دي، او دوی کولای شي چې په دې هیواد کې بدلون راولي او د دې هیواد لپاره مؤثر تمام سي. که چیرې دغه ځوانان حکومت او د حکومت سره نورې ادارې یا اوس کم تاثیر گزاره شخصیتونه چې په دې هیواد کې ژوند کوي او سیاسي شخصیتونه، هغوی هم کولای سي چې دغه ځوانان مثبت لار تلاشونه ورته وکړي. خو متاسفانه په دې هیواد کې یو ستونزه غټه دا ده چې هغوی هم د دغه ځوانانو څخه ابزاري ګټه اخلي او هیڅکله هم کوششونه ورته کوي چې دوی په سالمي یا په هغه لار باندې چې مثبتې لارې دي دوی ګټه دي د هیواد په ګټه دي دوی هغې ته تشویق، یعنی ملي ګټو ته. متاسفانه دوی شخصي ګټې دغو ځوانانو له توانایو څخه پورته کوي. هغه کړنې چې ځوانان ترسره کوي شاید د اشخاصو د ځینو کسانو د ځینو کړیو لپاره ګټورې وي، خو په ټول د ځوانانو کار لکه څنګه چې استاذ ګوري مؤثره نه ده. زموږ اکثره ځوانان بیکاره دي، بېروزګاره دي. همدا اوس ډېر ځوانان موږ لرو چې د لیسانس تر کچه پورې، ماسټري پورې، تر دکترا پوری پیچ ڈی دا لری د ځان سره متاسفانه دوی په دکانو کې، په لړیانو کې کار کوي، یا د نور داسې دفترو کې کار کوي چې دوی قید دي. دا په دې معنی نه دی چې ځوان تر اخره پورې باید سکرټر پاتې سي. ځوان باید تر اخره پورې د نورو د پاره کار وکړي. ځوان باید خپلواک سي، د دې هیواد اداره په لاس کې
ورته سي. مننه بیا تاسو ته راګرځم. پاتون سیب لکه څنګه چې دوستیار سیب هم ورته اشاره وکړه، یو شمیر ځوانانو څخه غلط استفاده کیږي. داسې هم ویل کیږي چې یو شمیر ځوانان له مخالفینو سره یوځای کیږي. عوامل په څه کې دي؟ ولې له ځوانانو څخه دا ډول ابزاري استفاده کیږي؟
دلته دوه علت دي. یو علت هغه دی چې هغه د سیمې ډېرې لرې سیمې ځوان چې اقتصادي وضع تر ځایه ښه ده راځي مرکز کې یا په ولایتو کې زده کړه کوي او نور خلته تحصیل زمینه برابره نه ده وته، هغه کله چې دا 18 کاله تحصیل کوي هغه چې کله مراجع کوي دولت ته، دولت بېخي تحویل نه اخلي. یو هغه نه مجبوري کیږي، ناهیلي کیږي، او د کور اقتصاد هم په هغه باندې بار دی، اقتصادي بوج هم په هغه راځي. هغه به یا ځي مخالفینو سره یوځای کیږي او یا به ځي بهر ته ځي. نو ولې دی سره کوم دی سره وکړي چې د خپل کور روزګار وچلوي؟ کور روزګار ډېرې سیمې دي. د تاخر د یووالي کاروان پاستستوب چې زه سره خبرې کوم، په دغه کاروان کې 300 ځوانان لس کاله کیږي فارغ دي پانتونو په ښه نمرو باندې. ته اوس دنه پیدا کړې نه ده. یو ځوان د 75 وارې ما امتحان ورکړی دی، 75 ځله ما امتحان ورکړی، زه په دې بریالی سوی نام چې زه دندې ته معرفي سم. یو بل ځوان بېلګه ته راواخم، امتحان یې ورکوي په دغه کابل کې زما سره وو، 78 نمبر یې واخیستلې هم په انټرویو کې او هم په تقریر کې. او ورته ویې ویل چې بله ورځ هغه ادارې نوم به نه اخلم. ادارې ورته وویل چې تاسو یو سیمینار هم دایره کوي. بیا هغه ځوان ما ته وویل، بیا مزبان ته وویل چې ځوانه زه چې فکر کوم کله چې هغه استادان د پانتون چې امتحان ورکوي هغو ته سیمینار شته په نورو ملکي ادارو کې. ته اوس ما دا دل نه دي چې یو ځوان چې پام په انټرویو ورکړي او مې تقریر ورکړي او هغه ته سیمینار تیاره کړي اوس سړه داستا په ځای بل څوک معرفي سوی یا دا ځوان ما سره ډېر لوړ پاړی و یا تا خبر بیخینه سم ماته ریس اطمینان را کړی دی خو دوی ونی دا غلط نور هم درس آمدگی نیسی وایزه سیمینار رو کوم کانفرانس پر کوم. کله چې درېمه ونی چې دی ورځی مراجع کوي ادارې ته هغه وته والا وزیر صاحب موږ باندې ډېر فشار راوړی و یو بل کس سره ته معرفي کوي. نو ته صبر کوه ته ریزرو کې ته به بل بس چې کله موږ اعلان ته ورکوي هغه ته به تا ورته معرفي کوو. دا لکه دغه رقم پرېږدي هلک اوس نهیله سوه د سکل د په تاخار کې پروت وي نه تلیفون پورته کوي نه شی پورته کوي داسې بیخي ناامیده سو او یو کالم بیکاره ګرځېدلی و. کله چې دغه تاس ډېر په ځان فشار باندې را وړی د چپترونو هغه کومه مواد چې د اصلاحات ادارې دي هغه ټول زده کړي وو او کامیابۍ نمرې هم اخیستې وې هغه ورته معرفي نه سو. یو امضا لپاره ته تاخار ځوانان راځي په شپاړس ورځې یو ویش ورځې کې امضا اخیستی نیسې د وزیر نه. نو دلته خو تاوان نایلي کېږي شخصا زه یو کال مثلا زما په زو خیر یو کال فارغم او زه نایلي کېږم نه. یو عوامل زه زما ځوانانو ته دا دی چې ځوانان باید خپل خاورې ته وفادار اوسي. یو خو ډېره لړه پوبه شاید نه لري چې دې بهر ځي خپل وطن او نورو په لاس نورو لاس ته پرېږدي او دا ماته منلو وړ نه دی. ولې دغه وطن په ما وطن د مور حیثیت لري ما وتا ته. نو زه چې شپاړس کال مې تحصیل کړی دی او زه ووځمه بهر ته ووځمه او لاړ سم ته یا اروپا یا یونان ته لاړ سم او دا وطن بل چا ته پرېږدم او دا زما وجدان هم نه مني.
ستونزه دلته څه ده؟ کله چې یو کس یو ځوان امتحان ورکوي پاس کیږي ښې نمرې هم ترلاسه کوي نو ولې نه ګمرل کیږي؟ ولې بیا هم له بېروزګارۍ څخه دوی شکایت لري؟
دلته خو ستونزه دا ده چې دا خو روابط نه لري. که ده که روابط درودلی نو که د که دغه وزیر یا خپلوان یا رئیس یا معین یا خپلوان خو دې مقرره دی نو دلته خو دا پوهېږي لایقه دلته په نظر کې نشته. نو کوم ځوانان چې راځي ګمارل کېږي هغو ته تجربه نشته او هغه ځوان ته تجربه هم شته هغه ځان په هغه شرایط هم برابر کړی دی. هغه کوم مثلا چې هغه اصلاحات ادارې مثلا هغه ته شرایط ایږدلی دي یا تجربه ده هغه هم موندلې ده پیدا کړې ده هغه هم په هغه اسناتو کې ایږدلی دي کامیابۍ نمرې هم اخي او معرفي کېږي بس ته دلته خو دلته هغه روابط نه لري. که هغه روابط ولري هغه کوم کسان چې ګمارل کېږي یا د کوم عذاب له خوا راځي معرفي کېږي او یا په روابط باندې یا به وکیل به خپلوان یا به وزیر خپلوان وي. نو دلته خو اجتماعي عدالت په نظر کې نشته. که اجتماعي عدالت په نظر کې نه وي نو اصلاحات به کله راځي؟ حق کله چې اقدار ته سپارل کېږي دا خو نشته. دلته ځوانان چې بهر ته ځي هغه هم ته په زورواک ته عوامل ځي یا کله مخالفین سره چې یو ځای کېږي هغه بیخي نایلې سوي دي. اقتصاد یې په ټپه دی په ټپه ولاړ دی اقتصاد نه لري مجبور ځي یا به ځي بهر ته ځي او یا به راځي مخالفینو سره ځای کېږي. ولې هغو ته د تحصیل په ډیرو کړاوونو باندې سرته رسولی دي هغه اقتصاد یا به شاید که ملګري ورسره همکاري کړي یا بل همفکره ده همفکري هغه همکاري ورسره کړي. زه ډېر ځوانان لرم زموږ ځوانان اقتصادي وضعیت ډېر کښته ده نور ملګري ورسره مرسته کوي وایي ته تحصیل وکړه کله هغه تحصیل هم وکړي شپاړس کاله هغه دغه زحمت هم په ځان باندې وګالي او بیا دولت کوم ځای نه ورکول کېږي خو دا خو نایلې خبره ده.
احساس صاحب لکه څنګه چې دوسیار صاحب یادونه وکړه تر ډېره حکومت پالیسۍ نه لري او ځوانان اړ کېږي دې ته چې یا مخالفینو ته ورشي او یا هم کوم بل جنایت ترسره کړي دې لپاره چې وزګار دي په دې برخه کې ځوانانو ته څه پکار ده د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړي؟ دوی
حکومت شاید د کاغذ پر مخ پالیسي مولري د ځوانانو لپاره او معینیت مولري او د وزارت د کار مولري خو دا په عمل کې ثابتول او دې تطبیقول ستونزمن کار دی. ځوانانو ته یو لاره پاتې دی همدغه د مدني حرکتونو مدني فعالیتونو ځوانان باید مایوسه نه شي. ژوند مبارزه دی او ناهیلي په کار نه دی. حتمی به یو ورځ دا تیاره رڼا کیږي او حتمی به یو ورځ کار اهل کار ته سپارل کیږي چون مافیا حاکمه دی له پخوانه او یو دم د دې مافیا ختمول به حکومت تم ستونزمن کار وي. آسته آسته به دا کمزوري شي زه به همدغه ځوانان ونیسي د مطبوعاتو د لارې د ټولنو لارې د غونډو د لارې ځوانان باید خپلو منځو کې سره کښېني د خپلو حقوقو د دفاع لپاره سره همغږي اوسي. همیشه په دې دغه مجالس سره ترسره کړي دا په مافیا باندې دا په هغه چا چې په غصب لکه ورور چې اشاره وکړه یا مثلا په قتلونو اختطاف کې لاس لري د ځوانانو منظم منسجم کېدل په دوی باندې ډېر زیات تاثیر لري ډېر زیات ورخطا کیږي هغې ته تشویش پیدا کیږي چې یاره راتلونکي کې دا موږ نه دا ځایونه نیسي. که څه هم دا لار لاره لکه ستونزمنه ده، ځوانانو ته به سخته تمامیږي، شاید څوک پکې ووژل شي، څوک پکې تهدید شي، خو بیا هم مایوسه کېدل په کار نه دي، ځکه په مایوسۍ سره دا مافیا نور هم قوي کیږي. او حکومت ته لازمه ده چې زما په نظر لکه دا ټول ورونو چورته اشاره وکړه، د ځوانانو بیکاری او عمده لامل هم د امنیت دی، هم د فساد دی، هم د جنایي پیښو دی، هم د بد اخلاقي پیښو دی. که حکومت غواړي دغه کدری ځوانان یا دغه پوهې ځوانان چې لسانس دي، ماستران دي، دوی په کار وګمارل شي، زما یوه طرحه دا ده چې دوی باید د کار معینیت چې کوم دی، وزارت کار مو اجتماعي کې یا د ځوانانو معینیت دی، د دوی مدغم کې یا دی په خپل ځای پرېږدي، یا دغه د امتحاناتو لپاره د یو ځانګړی کمیسون جوړ کړي چې په دې کې داسې کسان موجود وي چې هغوی دغه مافیا سره لاس ونه لري، او تحقیق څخه وروسته د ټولو وزارتونو خالي بستونه باید هغې ته ورکړل سي، او هغې د لارې نه اعلان ته لاړ شي، او په امتحان په پروسه کې مطبوعات موجود وي، او همدارنګه هغه نتیجه یې، نن سبا خو دا ډېر اسانه کار دی چې یو نتیجه نیم ساعت یا شل دقیقې وخت ونیسي، یو اتاق کې دوی منتظر، یو اتاق کې دوی هغه نتیجه معلومه شي. ځوانان به مایوسه کیږي نه که کوم نیمګړتیا ولري په امتحان کې، ځوانان مجبور دي خپله نیمګړتیا پوره کړي د دې لپاره چې د هغه بس لپاره وړ شي. نو دغه یوازینۍ لاره دی، که چیرته همدغسې دغه ملي شورا مافیا د نظام وزیران چې د روابطو په اساس یا د رایو په اساس دوی ټاکلي دي چې چون دا مردمي سړی دی، که لایقه دی که نه دی، زما وزیر دی، هغه مجبور دی خپل خلکو ته بیرته کار وکړي، ځکه د هغوی د رایو نه استفاده کوي، سبا بیرته دا پې وزیر کیږي. نو دې کې بیا د غریب خلک او د افغانستان اکثریت ځوانان چې اوس بیکاره دي، واسطه نه لري، دوی به همداسې بیکاره وي، او دې سره به نامني نور هم زور واخلي.
احساس صاحب بیرته تاسو ته راګرځم، دوستیار صاحب، اوس مهال د ځوانانو وضعیت تاسو څنګه وینئ؟ رښتیا هم دوی نه سمه ګټه اخیستنه کیږي او کنه؟
نه، ما مخکې هم وویل چې د ځوانانو څخه سمه او سالم توګه لکه څنګه چې باید ګټه ترې واخیستل سي، متاسفانه نه اخیستل کیږي. که چیرې په افغانستان کې زموږ یوازې زه ګرم حکومت هم نه بولم، باید ټول هیوادوال، ملي تجاران، ملي پانګوال، هغه کسان چې په افغانستان کې دننه مؤسسات لري، انتفاعي غیر انتفاعي، دوی په حداقل دفترونه لري چې ځوانانو سره کار کوي او تحصیلات ته دوی اړتیا لري، دوی باید په سالمه او په ښه توګه باندې ساتنه ځینې وسي او په سالمه ګټه ځینې واخیستل سي. متاسفانه په هغه شان چې باید د دغو ځوانانو څخه کار پورته سي، کار واخیستل سي، هغسې نه اخیستل کیږي. او زه فکر کوم چې ځوانان باید ښه رهبري سي، ښه رهبریت ورته جوړ سي، او دوی ټول سره منسجم سي، راودي غوښتل سي، دعوت دي سي، د دوی څخه دوی ډېرې ښې طرحې لري، ښې مفکورې لري. تاسو ته لا لیرې نه وه چې زموږ په بېلابېلو هیوادو وبخشي په بېلابېلو ولایتونو کې زموږ ځوانانو ډېر ښه طرحونه وړاندې کړل، په الکترونیکي دنیا کې د انتخابات دوباره سم سافټونه جوړ کړل، حتی په پکتیا او پکتیکا او نپېژنم په کندهار کې تیاری اوچت کړل، په روزګان کې د پیلوټ پرته الوتکه جوړه کړل چې هغه والوزه او هغه لاړل شه. البته معاصر د دوی لپاره باید کار وسي، د دوی مخصوص څخه باید کار واخیستل سي، دوی ته باید زمینی برابر سي. دا په دې معنی نه دی چې موږ تاسو صرف یو معینیت د ځوانانو لپاره ورکړی دی، دغه معینیت په مدیریت باندې بدل سي، خو مؤثر او کارام وینیت ورته جوړ سي، تر څو ځوانانو څخه ته سالم استفاده وکړي. زه څه وکم چې ګنج لرم، د ګنج زه استفاده نشم کولای، لکه څنګه چې موږ تقریبا حکومتونو اعلان وکړي چې 3 تریلیون موږ مځکې لاندې سره زر لرو، نور مواد لرو، نه پېژم هغه څه لرو چې نور هیوادونه نه لري، یعنی تر اوسه پورې نه دي استخراج شوي. دا متاباندي شکل باندې زموږ ځوانانو څخه متاسفانه په هغه شکل باندې چې باید کار واخیستل، کار نه دی اخیستل شوی. د حل لاره دا ده چې د ځوانانو څخه باید کار پورته شي.
دوستیار صاحب، تاسو ته بیرته راځم، ډیر زیات مننه. پاڅون صاحب، ملګرو یادونه وکړه، که تاسو ووایئ چې په حکومت کې د ځوانانو ګډون تر کومه کچه پورې دی؟ رښتیا هم حکومت کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده؟
ونډه خو که هغه کوم کسان ته چې ورکړل شوي دي هغه به زورواکي نور، که هغه اوس ما سره 1000 ځوانان چې زه خپله ورسره پېژنم، څرنګه چې احساس صاحب خبره وکړل د تایید به خبرې باندې یو سهارنۍ کمیسیون جوړ سي، هغه مربت هغه اداره چې مثلا د هغه امتحان اخلي، هغه ادارې باید کسان امتحان ځبنه وانخي، باید نور بلې ادارې سهارنۍ وکړي. ولې که دلته شاید راسي یو څه نسبي اجتماعي عدالت په نظر کې نیول کیږي، ولې که هغه اداره چې کله چې ازموینه اخلي هغه زه توام اتمن هغه روابط هغه کسر لري مختر مخه اوس مش زه د زوالې زوانانستا اتا د شارلیس ته چې زنګ ورګول کیږي مخ چې هغه ته پښتنه وای کوي ته شارلیس ته راسه سار ازموینه لري هغه سو ته وای وستا قسم ورکی وای وای ته قسم وخره بل څوک تا ګمرل نه دی ودی نه دی ونی چې ماته لیر زاسه ګردانه کوي وای هغه یا دا خو زه به خبر نه وم و یا زه بخیت په تمه باور لرم ما به سرګردانم کې زه ما پیسې مصرف کوم خو زه امید نه لرم وروره وای دوی نه لسی وي د مرزبانان نو دلته حل لار حل لارې دا ده چې یو سارنۍ کمیسن جوړ شي بشپړه دغه اداره کنټرول لاندې ونیسي چې په هر برخې کې هر وزارت کې هغه مربوطه اداره باید په ازموینې دغه ازموینه وانخلي چې دلته خاص یو کمیسیون دوی لپاره وکارول سي او پاک شفاف کمیسیون هغه کمیسیون چې د فساد باندې ککړي هغه کمیسیون چې د فساد کې دی شکیلي دلته پاک سوچا کمیسیون کمیسیون هم دسي د ځوانانو کمیسیون ته ځوانانو کمیسیون جوړ شي او خپل ځوان هغه شتنې ځواني چې د لرې سیمې دي مات بادغس راواز دي مات یاره ځوان راواز زما قبول دی زه هغه ته درناوی لرم او بل څرنګه چې موږ ځوانان چې څرنګه چې ورور خبره وکړه باید موږ ځوانان باید فکر باید فکري روزل هغو ته ډېر زمینه برابره شي ولې په غلط سیاستو باندې استعمال نه شي څرنګه چې هغه ورور خبرې وکړل باید په غلط سیاستو او د چا قرباني نه شي باید موږ هر ځوان باید ویښ اوسي ته بل چا په سیاست باندې دی ځان قرباني نه کړي بل چا لپاره باید دی بیداره او خپل وطن ته خپل ځوان ته خپل د افغانستان یو وګړي ته په درانه سترګو وګوري
مننه دوستیار صاحب بلاخره د حل لاره څه ده د ځوانانو ستونزو ته څه ډول کېدی شي رسیدګي وشي او دغه ستره معذره ستره ستونزه چې بیکاري ده دا څنګه کېدی شي چې حل شي
یو خبره خو چې جناب پاسون صاحب بوکړه ده چې باید یو بهرنۍ کمیسیون وټاکل سي دا ذکر ده ما چې دغه څوک چې معتاد وي په بدن کې وینه وي پوه سي تر څو چې دا کامله وینه تبدیل نه سي چې هر څونه انټي بیوټیکونه چې ورته زرق بیا به هم دالو د کیږي هغه سره
پوه سي تاسو څه حل لاره وړاندیز
کوئ دا حل لاره وایي چې راځي لاسره یو کو موږ تاسو متحد سو راسو خپل حق وغواړو ایورو رمو شپېته سلنه دعوا لرو خو د شپېته سلنه د لس سلنی حق هم نسی اخیستلی دا په دې معنی ده چې زه خپل حق هر هغه څوک چې خپل حق نسی اخیستلی
یعنی تاسو فکر کوي هغه ځوان چې د نورو سیاستونو قرباني کیږي او پاتسيږي خپل حق به وغواړي
خو زه هم چې دغه پوها باید د ځوانان ته ورکول سي یو راست بل مش د فرهنګي ارغل لاندې یو زه به تر کومه پورې په وزیر صاحب سیس غلم زه به تر کومه پورې په رئیس صاحب سیس غلم زه به تر کومه پورې سکرټری مور ور د خدای لپاره زه د دې هیواد اصلي بچی يم ځوان يم دلته پیدا شوم زه هغه ځوان نیم چې دلته پاسپورت می په جیب کې دی د وطن راغلی فرشتي حق زما دی که دا هغه ځوان دی ګوري ما مخکې هم په دې کې باندې اشاره درلودلې چې دلته کڅه بورسونه راځي هغه زورواک تور کول کیږي چارواک زامن تور کول کیږي چارواک خپلوان تور کول کیږي کانفرنسون ته دوی معرفي کیږي دا زه دې سره دولت ته دا وایم حاکمیت ته دا وایم چې زه دې سره موافق نه یم چې ته راستر بلې دا کسان پلاری عمرې زوی رئیس شي وزیر شي معاون شي داسې وای ورته شي کورنۍ د جوړ کړی دا نو ما ته وای چې بچو لارڅ نور مې نه پکار لارڅ نور مې نه پکار لکه څنګه چې راته ویل دي ګرانم ولس مشره ته خو یو شو استاد یې ته خو شفه له صوفی شخو په شپ په وی ته خو د نړۍ دوهم درجه په سړی د هیواد راوګرځول له بحرانونو څخه په اداراتو کې کچیر دوی غواړي چې کار و اهل کار ته وسپارسي تخنیکی کسان دی رامسته کی ډاکټر دی نور موین نکی دی تعلیم تاریبی ډاکټر دی نور د کار و ټولنیز چار وزیر نکی هغه ته دلته یو څوک راولای شي په ټولنیز علوم باندې پوسی ټولنیز برخه یو لستی وی د خلکو په ستونزو باندې پوسی تراه ووسی مدیر ووسی داسې یو څوک راولای حکومت ته زدا وایم کنه چې حکومت ته چې د ځوانان د پاره څنګه سیور کولای په دې معنی چې دی ولست پاره څنګه سیور کولای ځکه شپته سلنه او یا سلنه ځوانان دي ته چې ماته کار نه سره کولای ته چې ماته د پهنتون زمينه نه سره برابر ولای نو ته چې ماته د ډوډۍ یو نو پېژم د هر هغه څه چې د ژوند پوري یو اوسا ژوند نه سره برابر ولای چې زه ژوند وکم نو ته څه د پاره حکومت باید یو شایسته پالیسی هغه سي پالیسی چې د تطبیق وړ وي داسې نه داسې پالیسیان نه جوړي لکه د پهونی وزارت نصاب چې نصاب راوړی د خارج نه دلته راغلی په افغانستان کې تطبیق وړ نه لري دخو افغانستان ده دلته خو دیرش کال جنگ تیر سوی ده دی خلقو ده مناسب ده حال ده خپل ده دوی ده حال سره مناسب نصاب باید ترتیب سی نو تا راست استراتیجی جوڑه آغا هم ده امریکا پا سطح باندی تا 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 ما تا یو تشکیل جوڑه خارجی مشاورین را تراولی خارجی مشاور زمان چه خبر ده چه زوان چه غوارمه تا افغان ځوانانو باندې هغه څه پوه دی هغه ځوان راولي د رئیس په توګه دلته ما ته ټاکي چې هغه په انګلستان کې تحصیلات ترسره کړي تو خو هغه ځوان ته ووایه چې ته د افغانستان په څونه دودونو باندې پوهې د افغانستان څو ولایت دې لیدلي دي زه وایم چې هغه ځوانان دې په دندو وګمارل سي هنانځی صاحب چې دوی دننه په نظام کې پراته د دغه نظام لوی سوي دي د یوې خوا څخه به ګټه دا وي چې دوی د افغانستان د خلکو د ټولو دودونو سره معرفت لري پیژنګلوي لري هر شخص پیژني د هر ولایت سره آشنایي لري د پیسې هم دغه
مننه مننه دوستیار صاحب مننه احساس لاند غوندې کا خپل وړاندیز وړاندې کوي حکومت ته څه په کار ده او د دغه ستونزې د حل لار مو څه ده ستاسو په
ځوانان چې ډیر رنځيږي هغه ځوانان چې تحصیل یافته دي د همدغه اصلاحات اداري یا د سی بي آر د پروسې نه رنځيږي چې هغه په دې کې ناکامیږي مایوسه کیږي او هغه ځوانان چې تعلیمي کچه یې کمه دی په کار دی حکومت ته چې تجارانو ته یا نورو ملي پانګوالو ته د کار زمینه برابره کړي هغوی باندې هغه ټیکسونه کم کړي تر څو د برق سهولتونه ورته برابر کړي تر څو هغوی هلته په کار شي او تعلیم یافته ځوانان په دولتي یا موسساتو کې جذب شي او دوی لپاره یو عامه پوهاوی د اداري فساد پر ضد وشي دوی ته وپوهول شي چې ستاسو حق نه خوړل کیږي او پاس چې څوک ناست دي دا وړ خلک دي او ستاسو په حق کې
باندې مننه د یادونه بولم چې دغه خبرونه ته مونږ د کار او ټولنیزو چارو یو شمیر مسولین هم غوښتي و خو متاسفانه هغوی څخه مو رد جواب ترلاسه کړ بیا هم له تاسو نه یو نړۍ مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو دا و د دې ونې د ځوان فکر خبرونه چې ما عبد الله حنانزي تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه پورې مو په لاس پرم
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
نفرت لخکریل کلم سبا د نفرت لخکریل کلم نفرت لخکریل کلم سبا د نفرت لخکریل کلم مینه زغری را ترا وڑا مینه زغری را ترا وڑا الوزما وزر را ترا وڑا الوزما وزر را ترا وڑا شوم کوم سندری را ترا وڑا شوم کوم سندری